اته بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا سجی رډو د دې سات خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلي دي چې سر لنن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو امکانات شته. د دې ریاست خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وړاندوینه شوې ده چې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، روزګان، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، کابل، لوګر، میدان وردک، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، تخار، کونړ، نورستان او بدخشان کې به نن واوري او بارانونه وشي. د باران اټکل د 1515 میلیمتر او د واوري له 10 تر 15 سانتي متر پورې شو دی. تیرونی په فراه، هلمند او کندهار کې لورشتون وروسته سیلونو د نږدې 40 کسانو ژوند واخیست. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په یو بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلی دی چې اروپایي ټولنه او شریکان یې د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پرېښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د اسرائیل حکومت نن اعلان وکړ چې په غزه کې د روژې او فوسه اختر په ورځو کې د اوربند د تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. فوسه یا فطیر د یهودانو اختر دی چې سږ کال د اپریل له 12 تر 19 دوام کوي. په دې ترڅ کې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنه د ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اوربند د دوهم پړاو په اړه پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. د اوربند د تمدید وړاندیز د اسرائیل د سریاسم دفتر په یو بیان کې څو دقیقې وروسته تر دې وکړ چې د اوربند د لومړي پړاو وخت پای ته ورسید. د اوربند وړاندیز د امریکا استازي ویکتور ویتکاف کړی دی. بل لور ته د دوهم ځلي اوربند لپاره خبرې پیل شوې دي. د اسرائیل همداراز د منځګړیو قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونو استازي په قاهره کې راغونډ شوي دي. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي باسم نعیم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې تر اوسه پرمختګ پکې نه دی شوی. ټاکل شوی دی چې نن د اروپا او ناټو تړون مشران په اوکراین کې د سولې، امنیت او پر روسیې د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو وروسته تر دې چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالتونو سره یې اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلینسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم له تړلو شاوخوا یوونی وروسته افغان طالبان په دې تورن کړل چې هڅه کوي د پاکستان په خاوره کې امنیتي پوستې جوړ کړي. خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې تورخم د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول تړل شوی دی. د تورخم پولې د بندېدو له امله په زرګونو خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي، د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولی چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یوونه وروسته وویل د طالبانو حکومت باید د ستونزې د همغږۍ د کمیټو په شمول د دوه اړخیزو میکانیزمو له لارې حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په یو اړخیزه توګه د سرحدي پوستو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوی. د تورخم پولې تړل کېدو افغان او پاکستانی سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولی. سلګونه لاری چې سوداګریز توکي لیږدوي او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي، له یوې اونۍ راهیسې د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایسار پاتې دي. خلک له سختو سوندو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د تورخم پولې سره یې په سمنټو بار لارې ولاړه د ازادي راډیو ته وویل:
ولا مشکرا ډیر زیات وروړه، بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو، بس الله دې انتفاق راوړي چې ډیر خلاص په خیر سره وي، چې وزه په خیر سره.
د علي په نوم یو بل ریور هم له ستونزو شکایت کوي چې په سبزیو او میوې ډک موټر یې سار ولاړ دی.
میلی دې او ګیټ بند دی، ولاړو دواړو طرفه لانجه شوې ده. ولا چې دومره تکلیفونه دي، موږ له ګاډو ټولې خرچې مو خوړې په ولاړه باندې وټلو کې نه ده، او دا سونو سهولتونه شته دي او معاملې د حکومتونو دي. ولا چې بارانونه وشو، ترپلونه کوم ګاډو سره شته کوم ستنه شته دي، ټول پردي مالونه لاندې کړي، یخچالونه کې مانټي دي، سیلاب کې خرابې شوې، ډېر نقصانات شو. موږ لا بس څوک مخته نه کوي، الله دې د خیر په مخ خلاص کړي.
په تورخم کې سوداګرو هم پر حکومت غږ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکیچونو او ستونزو جلا وساتي. د تورخم د سوداګرو د اتحادیې مشر وحید شینواری ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل د تورخم پولې تړلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري سخت زیانمنه شوې ده.
تورخم بندې خوله کرښې به ورواوړو. په میرامشا کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. بلور ته پرون په لکه مروت کې هم د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال عمر وزیر پراپور کې.
شمالی وزیرستان میر علی دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوز پر کاروان ځانمرګي برید کې دوه سرتیری او یو ماشوم مجل شوه، لس سرتیری او یو ځایی کس ژوبل شوه دی. په میرامشا کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میر علی ځایی خلکو وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د بارودو څخه ډګ گاډې ایدک پول سره د فوز گاډو سره و جګړه وو، چې نتیجه کې دوه فوزیان ووژل او لس یې ژوبل کړل. دوی وویل چې دغه برید کې یو عام کس ژوبل شوی او بل ماشوم وژل شوی دی. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. بل طرف لکی مروتو کې هم وسلوالو د پولیسو پر پوستا برید کړي چې یو پولیس سرتیری یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې. د لکی مروت شهاب خیل پولیس تاڼه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبرید کې د پولیسو دوه ګاډي هم سوځولې. د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلې. میر علی کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو د 1300 میاشتو نه په وار وار جرګې کړې او حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زې د عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځانمال د ژغورنې غوښتنه کړې. د میر علی د قبیلې هم 13 میاشت اعلان کړی وو چې د خپل خاورې امنیت خپل ټینګوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسلې سره ورشي. د غزان مرګې بریدی دکې داسې حال کې وشو چې دوی په فوز همغه کړي وو چې هلته دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپل کمیټه ټاکلې. سوې دکې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د برید جواز نه وي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نو وخت راشي. نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تاسو موجود وي چې ته په نو وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلي ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خواخ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی. له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق لاره ته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي، نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی شي. یو څوک سي د ذهنن نه ګډ وړ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅکله نوښت نشي راوړلی منځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، ترسو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده، او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیانی وی، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې دي، کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وی که رسمي ژوند وی، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم؟
خوندوره پښتنه ده. کچیر موږ په یو ډول باندې مخته زو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولای، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیله لاره ده، یو بیله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې او په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړی؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلو. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډیره ګرمه اوسي او نه ډیره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زخه شم، او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کما او خیز دکم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاری چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرام چاپیریال لټوي، بیا درس وکړي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمينه برابر کړه. غواړې هم داسې څه وایې؟
دقیقا بالکل.
که څوک وایي چې زه نسم کولای، نو وخت نسم کولای، دا خبر سمه ده او کدای هڅه یې نه کوي.
اغلی فرشتي، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نو وخت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما داده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نو وخت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره، یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې لنوي نو وختونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربه پکې زیات کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو تبن ځوان انرژي ورسره ووسی، په دې حالکه باید انسان ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر نو وختونه وکړي تر څو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
ار اورس په فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارڅ نوی او یو تنوع مرمنځ کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم او د اصل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کمو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې. او په زمین کې نو وختونه خپل رامنځته کېږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډېره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربې او ژوند پرمختللی کېږي.
یو شمېر دوستان دي په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مرکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښته مخکې روان دي او په نظر یې نسي کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډېری دوستان شته، هغې د یو ډول پلټۍ کې راایسار دي، لټۍ به ورته ووایو چې د لټۍ له امله هغې نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي. بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو والا، یا ما سره امکانات نشته، دا په یو لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق دی تاسو دواړو په ژوند کې؟ ده
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگانه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي. او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات سات کوم غیات کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو. یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد، یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال دا سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه وخت څه، نه تنوع څه، هیڅ شی نشته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته بعد تاسو پیغام څه وی؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دی یا بل طرف دی، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وس اګرام دی او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي، حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي، حتمان هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو کچیر آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم ز فلانکی سره سیال نه ما، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پیل کړئ، کوم امکانات چې په لاس کې لرئ که لږ می په کمه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لږ لږ کار وکړئ ترڅو یو غښتلی او له مهارتونو ډک ژوند ولرئ.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وی بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندیږي، هلته کار کوي، یو نوې طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغییره کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي، بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول کله چې موږ د مکتب نه خلاص شو په پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې هم دا ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راستا او چپ لاس مې پیژندلی دی، همیشه په نوښتو سره وم، او نوښتونه خسړی خپل ځان ته خپله ایجادوي. نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل. مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول. او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی، هر ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف دې ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي. نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کوونکی. نو که کله ته تنه ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې یو بل نوښت چې هغه کې باید تفریح هم، چې ته تفریح وکړې، سیاحت وکړې، ښه ځایو کې مناظرو کې وګرځې، طبیعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولای شو چې موږ ووایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي، مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغییرات راولي، یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل، مثلا زه مثال وایم، چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنگ دغه اصلا کغه وایي سوارز نه لري، هغه رنگ دغه ستاسو خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانان د مسایده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، د خپل رفتار کې دخل نه وخت راولي. یو سروي دی وکي د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي وي دي، څومره تر نږدې شي وي دي، کولای شي چې دوی پکې یو تغیرات راولي خپل په زندگی کې، یو نه وخت راولي. نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قربانی سوال شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې غو ځوانانو ته باندې تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. د سیاو کاسته باندې تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه اوله پلګه کې اوله زینه کې وړل دي متاسفانه هغه ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري نه زینه پی زینه بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نواغ زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري نرسری لومړی سمس لري همداسې دولسم پورې بیا پانتون بیا ماستری او دکترا راځي زندگی هم دغسې نوښتونه هم دغسې دي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ یو ځای کې مه درېږئ که کوم ځای نه مایوسه کېږئ خو بل بخش شروع کوئ. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون ادامه لري او هیڅ وخت مه مایوسه کېږئ آخر هدف ته رسیږئ.
یو بل ځوان چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت ل خپل کور څخه را پیل کړي. دا میرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر اوسېږي، خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی د ماسټري ورسره وکړم. نو دغه په خپل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون را ولی دې ځوان باید یو نوښت ورته ونو وسیږي. په ځل کې بدلون اتمی ده. موږ تاسو کې د انسان عمر ته ګورو، خپل د ژوند وای پی او حال نه، د ژوند د بدلیدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري، په خپل غواړي چې په ځوان کې بدلون او خوالی راشي. نو طبعا ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي، نو د نوښت لپاره فکر نکي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د خوالی په لور ځي، انسان دی بدلون په لور که وغواړي که ونه غواړي ځي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، د عمر په موږ تیریږي. څه رقم موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه خپل ځوان ته ورکړو، ځوان ښکلی کړو، خوشحالۍ ځان ته راپیدا کړو، خوشحالۍ ولمانځو، سوله ییز ژوند څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولای شو چې په خپله په دې کې سهم ولرو.
بله، کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي، په کور ناست دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کیده، کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلۍ له ډیزاین نه، له څه نه، یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادي اقال په خپل کور کې تنوع ولري.
په افغانستان کې پونځونه باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډېر سوي، ناجوړیانې ډېر سوي دي. او که وغواړو چې هغه شرایط سره رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کوم په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، ترڅو په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پېوکړي چې بېرته یې پاکم، چې تاسو بیا بیا استفاده کوئ. نو دغه د کومګه ګورو د خپل یو کوخخ یو اڅوا دی یو خزون لپاره دی لپاره چې مونږ واځي د دې لپاره چې مونږ هم سواد زده کو ام اقتصادي بوج رانی شي دیوي کتابچې څخه به مونږ په بار بار استفاده کول ځینې جنې هم د وسم شته چې کارونه یې پل کړی دي حياتي یعنی کوي شخصي کارونه یې شروع کړی دي ام دا یو نو وخت ده هغه کبه دی یو بل انجلې ژوند سره پرتله کوي چې هغه به هم د سي ناس ته نو اسمان ته ګوري په نا جوړي باندې مخته ده روحي وضعیت هم خنه ده تاثیر کوي
د کور تعزین کول نو وخت پکې راوستل د مطالعې ترڅنګ د درس ترڅنګ د کار په برخه کې د الوځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې
واقعا صدا یو مثبت بدلون د اوس کومګ ګورو صدا په یوې کوټې کې ناس یو تل ما د کاټ یا توشک ما یو خوته یې خو نه کده بدلون فکر اولو دا نه د بدلون څومګ بيخي د پوښونه بدل کو په اقتصاد باندې فشار راسي په مونږ اقتصادي فشار بمي نه مونږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو بل ورځ هغه نه بیرته میمنخانه جوړه کړو بلی کوټی نه هغه جوړه کو د خوب کوټه جوړه کو پردی چینج کو د دې کوټی پردی وخلال ته واچو هغه پردی راوړو دلته یو وادي ګلدان الته کېده یو میز الته کېده د افغانستان کې ډیر د لاسي د خسته خسته ډیزاین شین جوړيږي سو د خزو دینجونو لخوا جوړيږي د وادي د شین باندې مونږ کولای شو څه پوجوند باندې په خپل روحیه باندې مثبت بدون خپل روحیه باندې راولو د مونږ په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوسته بل کتاب نه راځي یو څه کاس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله وکړو نو دا شان ټول په ژوند باندې اغیز لري تازه هوا واخلو کوټې ته لمر ورکو دا ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا سره کوو غوړو لې یو زری نم سره استفاده کولای شي
بله کورنۍ د کور انجنونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمينه برابره کی څومره مرسته وسره وکړي چې لکه مو شاینو نه تاسو په دې توانی د لسې چې نوښت راولې
نه نه د تاسو د خبرو په تایید سره باید وایم چې وو بالکل په دې کې کورنۍ اغیز لري ورور په خور باندې اغیز لري خور په ورور باندې اغیز لري په کور کې په ژوند کې چې انسان په دې پوهیږي کغه نوې ځوان وي لاته لسونه پورته چې زه په کور کې صلاحيت لرم یا په دې کور کې د ما خبر اوریدل کیږي یا د ما کوم کار څه کوم د نور توجه وړ یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو هغه هماغسې لویږي ځان له نظره نه ورځي سهم نه اخلي په کور کې او کله چې موږ ګورو چې هغه یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي او وایي چې دغه پرده بدلوم یا وادي شی د کتابچا مې بدلوم دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم باید چې کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي یو کوچنی اشتباه هم وکړي میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي کله چې سړی پوهسي چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي
ګران دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
سلامونه د ازادې ملمه خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیواد بهاري د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده دا فابریکې ولې جوړ کړې څنګه یې جوړ کړې لدې تجربې به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلې شي دا د تا ورته ډېر پښتنې شې چې لمړی به له دوی څخه ووري چې ازادي رادیو ملما خبرونه ته زرو پیژنې چې د کوم ازایدې
سلامونه نیک هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې ز واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم خوانځه مې ننګرهار کې لوسته د محمدی صاحب زده ریلیس څخه فارغ شوم سمې د کانکور لاره ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کومه شوم لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده سمې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټراکچر انجینرینګ کې کړې ده او دویم ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی دا او تر 2022 کال را پدې خو په اروپאי هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې مو زده کړې کولې، آیا په دې فکر کوئ چې یو وخت به په دې کچه یا په دې اندازه لویه پانګونه تاسو وکړي؟
که په اوله کې سو زلاول خونځي نو راځه چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سو زل د مکتب استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړیندې کیسه شي. نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغه سې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله له هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخوي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی و خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بدبختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو. نو لاره بند شو او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نومه سبتي نامونه وکړله او د یو شفاف پروسیس خو وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلم ایټالیا هیواد ته، خپل پاسپورټ کړه او په دې جری نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولې شو چې دا مثلا د ډیګري د خپل د ماستری چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولې شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې می دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولی خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کوم څه مو چې په ذهن کې وو او کوم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغه نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور به په خپل بخش کې د درې کال کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سموچې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې ما ته خپل هیواد راکړ بیرته خپل خلکو ته خدمت وکم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکې شمه. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید دوی بیرته تللی وي هېواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هېوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وي هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هېواد ته ولاړ شو او خپل هېواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی. مثلا کاری ساحه وګوري هغه کده په هر لحاظ شي، کغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او کغه په د کاریف شرایط په حساب شي. نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې آسان نه و، ولی هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړی وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مباور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی او په دې د جریان کې و مو کولای شو چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زور سره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو نه واخیستې. د ډیرو انټرویو نو په اخر کې زو کولای شم چې ما وکولای شو چې دا کوم پوزیشن چې و دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه چې تکمیلول هغه په ایتالیا، هغه پروژه د زمکه د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو آبشار سټرکچر ورته وایي چې نفت او ګاز د سمندر د سطح لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې موږ لرلو هغه کسان هغه زموږ همکاران چې وو په شریکه مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو. او بیا هغه زموږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زموږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخ کې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هېواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسؤلیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج و. نو دې ته خطر بلجیم هېواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم. په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هېوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې د دوی یوزج چې دی د کار زه چې د موټرونو کې د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زموږ تاسو ډېر ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي او دا یې نو د کار ځای او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه چې هغې په نړیواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي چې استفاده هم د درملو د لپاره او ما مواد تیارول دي، نو هغه هم په کامیابی سره مو تکمیل کړه. پسې سمدستي یو بل پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه او دا هم تکمیل کړه. دغه پروژې وي او دا هغه سترې بټې وي چې یوانه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان د استفادې وړ وي.
بله سیدی صاحب، وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هر هغه ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوخت دي، هلته لوړې زده کړې کړې دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسلک کې دوی زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ، د همدغې ودونو لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اماس یو هیڅ چې په افغانستان کې و که نه، دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي، هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولی شئ؟
ګوري کاری صاحب فرق کوي، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، دې ځکه زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ما ته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ما ته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینیر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کیږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کیږي او ډیر عزت درکول کیږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خاطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا که چیرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي، نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې. ولې اوس هم که خپل هیواد ته نشو، نو د انسانیت
بله وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله، لکه چالنجونه او ننګونې. په دغه لړ کې، په دغه مسیر کې چې تاسو راغلئ، تر دې ځایه مو ځان راورسو بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې، د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري ننګونې خو ما د مخکې ویل چې کسان زه د کوم یو شتمنی کورنۍ څخه ما غنه لرو، نو مونږ د یو ډېرې غریب کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنیتوب کې مو تر دهقانې تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونو ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور وو چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل ته چې یو 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 ځکه کار کوي، نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دای په زړه لري او ارمان وی باید ترلاسه کی. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه شته او لا دوام لري او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله، که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړئ، آیا ایتالیا غوره وه تاسو چې دغه ایتالیا هیواد ورته غوره کړی که نه؟ نور فرصتونه مول چې د غرب په نورې ودونو کې باید پانګونه وکوئ، هلته کاروبار فرصت وکوي، څنګه مو ایتالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړله؟
که تاسو کتلی وي دلته که زمونږ افغانان را شي نو محصلین په عموم کې به د محصلینو نه به زه شروع کړم. زه د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې را شي اروپایي هیوادونو ته او دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل یې مې ورته جوړ کړي تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودي په دې کلونو کې. او شکر دی او اکثره محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول وسی نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدی له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه پریښي. دغه یو ذهنیت سازی ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که غواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله 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 سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې مو غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو اوس د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوئ، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر ونه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې ته خپل څه چې هدف دې هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په همدې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول تاله کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هرې بټې ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي هلته د اوسېدو ځای هلته د چې کوم مسایل دي ټول بار هېواد ته چې کوم هېواد کې مونږ مغل لرو پټې لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي هغوی راځي بیا هغوی خپل کارونه بشپړوي.
بله څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو. لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي نو مونږ اماده یو چې راشو او دا فابریکو کنستراکشن بخش چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان پر د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډیر اومه مواد مونږ لرو دا غي د خطر د پروسس چې دا کومه بټي په دې باندې کا نړیواله کچه پنګوالی ته زمينه مساعد شي او پنګوال دې ته وحسول شي چې په دې بخش کې پنګونه وکړي او دې ډېر ښه اهد تر لاسه کړي.
بل ورسته کې بل ورسته کې سیدی دندې پنګونې پټړو وغوړم چې تاسو نو پختم په ایتالیا نور اروپا کې په سلګو نظر افغانان ژوند کوي غوي تاسو پیغام سده څنګه کولی شي چې په اروپا ودونه کې دې په پنګونه وکړي؟
ګوري پر په هیوا دونه کې دوه مسایل دي. کا پروفیشنل کار کول وړي نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثره لوست ځوانان راځي په دې هیوا دونه ته او ډیرو شاخه کارونه ته غاړي خکوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کول شي چې لوست دې او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه گزاري کړي دا کلونه کلونه خواري کړي دا باید توماغه په خطر دوه باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دی هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې سره هم کول شي په ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل لږه چې کوم دی او کومه تجربه او کوم زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکټونه او کوم نور شین چې لري هغه پکې اضافه کی او دغه په اساس باندې دوی کولای شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډیر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب ډیره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې تازه شوي.
تاسو هم ډیره مننه تاسو دا اوریدونکو ډیره زیاته مننه.
مننه